سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سولې د هڅو په اوج کې د پاکستان لوی درستیز په کابل کې دی.
نهایي سولې ته د رسیدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډیر اړین دی.
د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو ځنډنۍ غبرګون او د خلکو هیلې
باید دا اوربند او وغځول سي چې کدرې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د پیکار رغنیزو چارو په خاطر د ختیز نورستان د اوسیدونکو ګیلې
نو سازي او بازسازي د کم کارونه دی. هغوی د زمینا مکمل مساعد دی خو من لخوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوی.
او د کووید 19 وبا په خاطر په اروپا کې د ځینو بندیزونو لری کېدل له هرڅ مخکې اسد الله لودین خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان او بریتانیا د پاوز مشران کابل تراغلي. پروان کې د ماین چاودنو 15 ملکیان وژلي او شل نورې جوبل کړي. او ملګرو ملتونو بیت المقدس کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. د پاکستان او بریتانیا لوړپوړي پوځي مشران په ناڅاپي سفر کابل ته تللي دي. د ارګ دو باوري سرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید باجوا سفر تایید کړی، خو د بریتانیا د پوځ د مشر سفر لا رسمي نه دی تایید شوی. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو خبريال طاهر خان وایي له ښاغلي باجوا سره د کابل په سفر کې د بریتانیا د پوځ مشر هم ملګری دی. طاهر خان د خپلو سرچینو په حواله وایي بریتانیا هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې منځګړیتوب وکړي.
برطانیا غواړي زموږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي، چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی. نو دا د برطانیې لخوا د سې معلومات دلته په اسلام آباد کې مو د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR یو بیانیه خبره کړې وه چې د پاکستان د فوج مشر او د برطانیې د فوج مشر دوی غونډه هم کړې ده.
کابل ته د پاکستان او بریتانیا د پوځي مشرانو له سفره یو ورځ وړاندې طالبانو د اختر د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. بل ورته په دې وروستیو ورځو کې د جګړې لیکې ډېرې تودې شوي او دا جګړه پر ښکېلو خواوو سربیره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي. په پروان کې د ځایي چارواکو په خبره پر عامو خلکو دوه چاودنې شوي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان دي. لومړنۍ چاودنه له غرمې مخکې د شیخ علي ولسوالۍ د اوسیدونکو د سپرلۍ پر کاسټر ډوله موټر شوي چې درې تنه پکې وژل شوي او یوه مور او ماشوم د چاودنې څپې سیند ته ګذار کړي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي سیند څپان دی او تر اوسه د مور او ماشوم جسدونه هم نه دي پیدا شوي. پر کاسټر د چاودنې یولس تنه ټپیان کړي هم دي. د پروان د امنی قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي کله چې خلک د لومړنۍ چاودنې ځای ته نږدې شول بله چاودنه شوې چې نه تنه پکې ټپیان شوي. تر اوسه د دغو ماین چاودنو انګیزه نه ده معلومه او مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په زابل کې تېره شپه د سپرلۍ پر 404 ډوله موټر دوه غبرګې چاودنې وشوې چې لږ تر لږه 11 تنه یې ووژل او 25 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي کابل ښار کې د طالبانو هغه نه کسیزه ډله نیولې چې هدفي وژنې کولې. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې نیول شوي کسان په 12 او 19 حوزه کې د مقناطیسي ماینونو او پوستو ته د لاسي بمونو د ورغورځولو په شپږو پیښو کې لاس لري. اعلامیه کې راغلي دې کسانو خپلې وسلې او ماینونه په لغمان کې د طالبانو له یوه قومندان نه ترلاسه کول. ملي امنیت نه دی ویلي چې دا کسان څه وخت او د کابل ښار کوم ځای کې نیول شوي دي. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بلورته د بامیانو د والی دفتر ویلي د دغه ولایت لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال نیولی دی. د بامیان ولایت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې قاري عبدالجلیل عمری د خپل یو ملګري سره پرون په کوهمرد ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شو. طالبانو په دې اړه هم څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل غوښتنه وکړه چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونیو ګوترش په اشغال شوی ختیځ بیت المقدس او لخپل کورنو د فلسطینی کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. د فلسطینی مظاهرچیانو او اسرایلی پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او په هغه ځای کې د فلسطینیانو د کورونو خالی کولو پر سر پیدا شوي چې یهودیان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او د جاپان صدر اعظم وایي د توکیو د اولمپیک لوبو د ترسره کولو په خاطر نه باید خلک له خطر سره مخامخ کړي. یوشیدی سوګانون وویل هیڅکله د اولمپیک لوبې ورته لومړیتوب نه لري، بلکې په خبره یې له کورونا د خپلو اتباعو د ساتنې په فکر کې دی. ټاکل شوی د توکیو د اولمپیک سیالۍ چې له مخکې نه یو کال ځنډیدلی دي، سږ کال د جولای له 23 د اګست تر 8 پورې ترسره شي. په همدې حال کې په جاپان کې شوې یو نظر پوښتنه ښیي چې د دې هیواد شاوخوا 80% خلک د اولمپیک لوبو د لغوه کولو غوښتنه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي جاپان کې څه باندې 300,000 لاسلیکونه راټول شوي چې د اولمپیک لوبو مخنیوي وکړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته، د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره رسیدلی دی. له ښاغلي باجوا سره د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هم ملګری دی. د کابل په سفر کې او ټاکل شوی ده چې نن به له افغان چارواکو سره دوی لیدنې کتنې ولري. مخکې له دې چې دې خبر ته ورشو، ورزو یوې بلې موضوع ته. افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوی اوربند په خبرګون کې ویلي یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې لیکلي د افغانانو پر واقعي او تلپاتې اوربند باندې ټینګار، د افغانانو تلپاتې او دایمي اوربند په کار دی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
جمهوری ریاست د طالبانو لخوا د اختر په درې ورځو کې اعلان شوی اوربند کافي نه بولي او د یو تلپاتې او واقعي اوربند غوښتنه کوي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاړه کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکلي تاوتریخوالی د ملکیانو وژل، د زیربناو او عامه ځایونو ویجاړول نه یوازې په اختر بلکې په نورو ورځو کې هم شرعي جواز نه لري. جمهوری ریاست زیاتوي د روژې په میاشت کې روسي بریدونه ښیي چې سیاسي او استخباراتي موخو ته د رسیدو لپاره د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتول د افغانانو د لا کړکې سبب ګرځي، او طالبان هم باید زده کړي چې د افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې په ډګر کې د بریا محاسبه یوازې تیروتنه ده. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې تلپاتې اوربند وکړي او یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د خبرو میسته وګرځي. ارګ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د اختر په شپو ورځو کې اوربند مراعت کړي، خو د سرغړونې پر مهال د خلکو د ساتنې لپاره د دفاع لارښوونه هم ورته شوي. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالي شورا د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللې دي. د ملي مصالحې عالي شورا په یو اعلامیه کې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي لنډمهاله اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. د دې شورا وایاند فریدون خوزون
له اوسنۍ دورین څخه د یوتل یوازنۍ لار د مذاکرات چټکول، د دایمي اوربند او د جګړې د همیشنۍ پای ته رسیدلو اعلانول دي. په تېر کې هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د اختر د ورځو او په خاص مناسبتونو باندې یو طرفه اوربند اعلان کړی و چې د افغانستان د خلکو لپاره لنډمهاله آرامش رامنځته کوي، اما د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو اساسي حل لاره نه ده.
د افغانستان د سولې او اوربند په اړه خبرې داسې معلومات راکېږي چې عام افغانان کلیوي خو د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. دوه تنه کابل میشتي حلیمه او احمد سوهای.
باید دا اوربند او وغځول سي زکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي تر څو وتواني زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو معنی کیږي دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې موږ هر کلی کوو.
دا غوښتنې داسې مال مطرح کیږي چې د روژه پر روانه میاشت کې د تاوتریخوالي کچه ډېره لوړه وه. په دې میاشت کې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو سربیره ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله واوښته چې د نړیوالو پراخ غبرګون یې له ځان سره درلود.
و موردل چې افغان حکومت د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په غبرګون کې ویلي دي چې یوازې د اختر په ورځو کې اوربند کافي نه دی. په همدې حال کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا نن کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره خبرې کړې او نورې خبرې اترې هم په پام کې لري. له بجوا سره په دې سفر کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارتر هم ملګری دی. په کابل او اسلام آباد کې سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړي چې دوی به په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی او نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شی به اجمل اند په سټوډیو کې را سره دی. انسب د موضوع جزئیات
تکل سب د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا نن په داسې یو سفر کابل ته رسیدلی دی چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی. په اسلام آباد او کابل کې سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی دا چې باجوا په کابل کې دی. باجوا په داسې حال کې کابل ته ځي چې د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند اعلان څو ساعته تیریږي. د پاکستان د پوز لوی درستیز همدارنګه په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده او ورسره په افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښې هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د جمهوري ریاستي وی سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې جنرال باجوا کابل ته رسیدلی خو د سفر د هدف او همدارنګه د لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي و چې په نږدې ورځو کې به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي خو د دې پلاوی د جوړښت او همدارنګه د سفر د نیټې په اړه څه نه ویل شوي. جنرال قمر جاوید باجوا افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې په وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی پر پاکستان غږ وکړ چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دی له افغانستان سره د دوستۍ یا دښمنۍ څخه یو لاره خپل کړي. تر اوسه پورې نه ارګ او نه هم د پاکستان پوز کابل ته د باجوا د سفر د هدف په اړه او د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو په ټولنیزو رسنیو کې په ار کې د خغلی باجوا عکس خپور شوی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب ورسره ښکاري. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو خبریال طاهر خان وایي چې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سفر کې د برتانیا د پوز لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر هم ملګری دی.
د برتانی د فوج مشر جنرال پیټریک کارټر هم لیدل کیږي او دا وړاندې د مارچ په میاشت کې داسې راپورټونه وو بلکې اول د پاکستان د فوج لخوا تایید شوی مو چې د پاکستان د فوج د مشر د استخباراتو د مشر د افغانستان د فوج مشر او د استخباراتو مشر سره په بحرین هیواد کې دوی لیدلی وو. پاکستان فوج بیا وروسته دغه برخه د اعلامیه نه لرې کړې وه لیکن هغه رسنیز شوی وه راپورټونه پاکستان کې هم چاپ شوي افغانستان کم چاپ شیو. برتانیا غواړي زمونږ چې کوم معلومات دي چې د پاکستان او افغانستان مابین بد اعتمادي ناباوري ختم شي چې دا بیا د دواړو هیوادونو مابین همکاري ورپسې زیاته کی.
وروستي معلومات وایي چې جنرال باجوا په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره کتلې دي او ټاکل شوی دی چې وروسته له نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره هم وګوري. تر دې مخکې چې باجوا کابل ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیکولاس پاتریک کارټر سره تل خبرې کړې وې. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر د دې خبرو اترو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دواړو د افغانستان د سولې په تړاو باندې خبرې کړې دي. همدارنګه طالبانو ځینو سرچینو په ورستیو یونیو کې د رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پاکستان لدی وسلوالو سره خبري کوي ترسو یو وربند تغړ کېږي او همدارنګ پر طالبانو باندې پاکستان فشار راوړي چې د امریکا سره دغه هوکړه چې طالبان په دې خاطر پکې ناراضه و چې د میتر لومړی پوری امریکایان ونه وتل دا وغځي په اصطلاح تمدید کی دا نوې ضرب الاجل ومني او همدارنګه پاکستان پر طالبانو د رويټرز خبري اژانس په حواله دا فشار هم راوړی چې د ترکیه په کانفرنس کې برخه واخلي.
ډیر زیاته مننه انصاب قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا لخپل برتانوي سیال نیکولاس پاتریک کارټر سره کابل تر رسیدلای او نن یې د ملي امنیت له صلاحکار حمدالله محب سره کتلی او ټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم وګوري. دا سفر داسې محل کېږي چې د روژې په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې خونړیو حملو زور واخیست او خلک له دې کبله سخت اندېښمن دي او بلخوا د سولې خبرې هم په ټپه ولاړې دي. سلطان محمد سرور په دې اړه د سیاسي او امنیتی چارو له کارپوه عبدالباری عارف سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې جنرال باجوا له کوم پیغام سره کابل ته تللی.
لومړی خو باید ارز وکړم چې د پاکستان رول د افغانستان د صلح او جګړې په حق باندې ډېر مهم تلقی کېږي. دا څلوېښت کاله کېږي چې پاکستان د افغانستان په پوځي او سیاسي حالاتو کې ډېر شکل پاتې شوی دی. په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې د نهایي سولې ته د رسېدو لپاره د باجوا او د کابل د حکومت تفاهم ډېر اړین دی. د باجوار تک و کابل ته مهم به درځي چې او هله چې افغان مقاومت د سره وکم اساسي پړاوونه ته د سولې یا مرحله ته وروړاندې شي. که څه هم تر ډېره بریده پرې د افغانستان لکه جګړه چې استخبارات چې د سولې بهیر هم تر ډېره پرې داسې پټ پاته شوی دی او استخبارات شکل لري. کوم څه چې د پردې شاته تیریږي د هیوادونو د طالبانو او د افغانستان د حکومت تر مابین هغه ټول نه بربند کیږي. خلک ته په جریان کې درست نه دي. خو بیا هم په دې چې لکه څنګه چې اشاره ورته وسو چې د سولې مذاکرات بیخي په ټپه درېدلي دي، دا بیا یو مهم خوځښت دی چې جنرال باجوا راغلی دی او د افغانستان د حکومت سره تبادل د نظر کوي.
استاذو په نظر د افغانستان دولت به باجوا ته څه ووایي په داسې حالاتو کې چې اوزار ډیره ترنګلې ده؟
ولا ډیر سیستمزمن د ویچې موږ د لیرې څخه د دوی پر غشتونو او توقعاتو باندې تبصره ولرو. خو بیا هم په مجموع کې په دونه استنباط کېدلی سي چې موضوع د دې د چې کانفرنس ته د استانبول یا راتلونکي کانفرنس ته په بل هر ځای کې چې کېږي د دواړو خواوو آماده کېدل او د فعال ګډون په حق باندې هیوادونه نور هم هڅې کوي. امریکا هم هڅې کوي، خلیلزاد راغلی و با جواب هم دا هڅې کوي. امکان لري د دې خاطر څخه چې راتلونکې غونډه داسې یو پایله لرونکې غونډه اوسي، د مخه تر هغه چې غونډه تشکیل شي د دواړو خواوو سره ځینې هغه مسایل چې جدي دي او بحث پر وسي لکه د راتلونکي حکومت او نور داسې مسایل، پر هغه باندې باید د دوی دواړه اړخه سره نږدې شي یا توافقاتو ته سره ورسي شي تر څو راتلونکې غونډه یو پایله ولري او مشخص جهت تعقیب کړي.
آره صاحب، دغه ورستوی بریدونو د خونړیو بریدونو کابل کې او لوګار کې د سولې په پروسه باندې ستاسو په نظر څومره تاثیر کړی؟
یقینا هر تشنج د سولې پروسه باندې تاثیرات لري. خو په مجموع کې باید وویل شي چې د سولې بهیر باید ډیر جدي او جلا د دغو مسایلو څخه تعقیب کړی، ځکه په افغانستان کې دا څلوېښت کال هم دغه مسایل شته. دغه خلک چې اوس دلته په حکومت کې شریک چې د مجاهدینو په نامه دوی هم یو وخت دغه پولي باغ مومي و، د افغانانو دا ټوله توغندۍ ویشتل، انفجار نه پکښې کول، بې حسابه انسانان پکښې کې وژل کېدل. خو بهتره خبره دا ده چې د ناندریو د څېړلو پر ځای باندې د سولې بهیر ته د یو نیکې لارې ته توجه اړینه ده او هغه باید دغسې تعقیب کړل.
آره صاحب، وروستۍ پوښتنه، د پاکستان پوز په طالبانو باندې څومره نفوذ لري؟
دا یو عجیب سوال دی. دا موږ خدا کلونه کلونه دا شل کاله دغه خورج یو چې یو خوا نارې وایي چې دا د امریکا او د امپریالیزم همکارانو نه پوهېږم څنګه او څنګه، بله خوا نارې وایي چې دا د پاکستان مزدورانو د ISI تربیه سي و. دا هغه کسان چې پخوا د هغه ISI و د پاکستان سره تنګه تنګ روابط درلود او شاید اوس یې هم سره ولري، هغه هم نارې وایي چې طالبان دي او پاکستان دي. زه فکر کوم چې افغانان باید اصلي نقطې ته متوجه شي. دا کوم مهم خبر هیواد هر همسایه هر څوک چې وي وخت چې ضعیفه شي هغه خانه خا کوشش کوي چې څخه یو څه ګټه پورته کړي. موږ باید دې ته توجه وکړو چې خپل مشکلات حل کړو پر ځای دې چې نور هیوادونه پر بل وبولو یا یو بل د یو بل پاجاسوسي او په چیو شي او چې متهم کو. دا لکه لمر داسې خبر دی چې په افغانستان کې داسې هیوادونه شکیل دي چې دلته ځینې افغانان همکار دي ورسره، که ایران دي که پاکستان دي که امریکا ده که انګلیس دي که جرمن دي که چین دي که روسیا ده، دا ټول دلته خپل اقمار لري. دې کې شک نشته. په دې څلوېښت کلنه جګړه کې دلته حالات داسې راغلي وه چې ځینې هیوادونه مستقیم شکل شول، ځینې غیر مستقیم شکل شول، ځینې د افغانانو په وسیله باندې خپل اهداف دلته منځته یوړه. اوس هغه وخت راغلی دی چې دغه ناندري نور باید ارزیابي نه شي چې پاکستان څومره تاثیر پر دغه باندې طالبانو دی. کې یقین دی، هیڅ شک نشته چې پاکستان مؤثر هیواد دی پر طالبانو باندې، او یوازې پر طالبانو باندې نه. تاسو ویل د څو ورځو د مخه څخه دا د افغاني تنظیمو مشران یو یو پاکستان ته وبلل شو او هلته د لوړو مقامات سره د صدر اعظم په شمول ملاقاتونه وکړه. پر دغو باندې هم پاکستان تاثیر لري.
د سیاسي او امنیتی چارو کارپو عبدالباری عارض و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ختیز نورستان د غرنۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای ولایتي اداره له دوی سره د بیا رغونې په چارو کې د مور مېری چلند کوي او پرله پسې له پامه غورځوي. دوی داوه کوي چې ولایتي چارواکو تر ډیره په پارون او واما ولسوالیو تمرکز کړی او د دې ولایت لری پرتی سیمې بالکل ترې هېرې شوې دي.
کامدیش او برګمټال د نورستان هغه دولري پرتی ولسوالی دي چې خلک وایي په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې د بیرغونې ډېری لومړنۍ پروژې هم نه دي عملي شوي. دا دواړه ولسوالۍ د نورستان له مرکز پارون لری پرتی او غرنۍ دي. د برګمټال اوسیدونکو محمد طیب د خپلې ولسوالۍ د هغه کندو کپر سرک شکایت کوي چې روختون ته د یو ناروغ د رسول لپاره پرې په ورځو مزل ته اړتیا ده.
خو سرکونه ډیر خراب دی تر برګمټاله پورې، برګمټال نه واخلا تر پیښورکه قریه پورې ډیر خراب دی. دا کوم چې مرزینو دی دا انتقالول نه گاڑی ستا، چې گاڑی پیدا سی چې دوه ورځ کې رسو، گاڑی پیدا نه سی درې ورځ څلور ورځ په پیاده برسی ګدر.
محمد طیب وای برګمټال کې نه روختون شته، نه خونځي ودانی لري او نه هم د ژوند نور اسانتیا وی. د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو عبدالفتاره ته ویل دوی ته په تیرو شلو کالو کې داسې کوم کار نه دی شوی چې په برکت د ژوند لومړنۍ ستونزې حل شي.
او نو سازیو بازسازی چې کوم کارونه دی هغوی د زمینه مکمل مساعد دی، کوم له خوا دغه مسایل ته رسیدګي نه دي شوې. دلال آباد نه تر بریکوټه پورې یو من په سر دیرش افغانۍ اخلي، او بریکوټ نه دیزه پورې جالبه ده چې درې سوه افغانۍ اخلي. د دې وجه نه تقریبا ګرانی بیخي زیات شوې ده، زموږ ملا بیخي مات شوې ده، فقر سره خلک مواجه دي او بیکاری سره مواجه دي.
محمد طیب او نور نورستانیان وایي هر څوک چې په یو سیمه کې په دنده ګمارل کیږي باید په هغه ټوله سیمه کې د متوازن خدمت کولو هوډ ولري. دوی د نورستان ولایتي چارواکي تورنوي چې یوازې د پارون شاوخوا سیمو ته پاملرنه کوي او لري پرتی ولسوالۍ هېری کړې دي، خو د نورستان چارواکي وایي دوی ته ټول نورستان د یو لاس ګوتې ښکاري او هیڅ کله هم توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل په کامدیش او برګمټال کې د وسلوالو طالبان لخوا د آبادۍ کارونو سره مخالفت د دې سبب شوی و چې دغه سیمه کې د بیا رغونې پروژې عملي نشي، خو چې د په وینا حالات ښه شوي ولایتي چارواکو هم پکې د بیا رغونې او آبادۍ چارې پیل کړې دي.
برګ مټل ولسوالۍ کې عملاً همدا اوس په اتو مکتبونو باندې کار جریان لري. د برګ مټل جامع جومات باندې هم کار شروع شوی او همدارنګه د برګ مټل کامدیش عمومي لاره 2.5 کیلومتر ترمیم عملاً شروع دی. په کامدیش ولسوالۍ کې په سرکونو باندې کار شروع دی. خپل په کامدیش ولسوالۍ کې په لسو مکتبونو باندې کار جریان لري چې درې مکتبونه تکمیل شوي هم دي او په نورو برخو کې هم کارونه جریان لري.
کامدیش او برګمټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ دي چې ډیری اوسیدونکي وایي د کونړ مرکز اسداباد او یا پارون ته په ورځو له سفر وروسته رسیږي او له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې دوی ته د ژوند یو لړ اسانتیاوي په همدې سیمو کې پوره کړي. په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې دي د مرستې لاس ور وغځوي.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د اختر په درشل کې په خوست کې د څو بې وزلو کورنیو ستونزمن ژوند ته کتنه کوو. د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم بې وزلي زیاته ده. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي له کبله نه دي توانېدلي چې خپلو کورنیو ته حتی د روژې په ورځو کې لازم خواړه برابر کړي او اوس اختر په مخ کې دی او دوی نشي کولی چې د اختر جامې او نور توکي خپلو ماشومانو ته واخلي. دا بې وزلي خلک له مرستندویو ټولنو او خیریه بنسټونو د اختر په ورځو کې د مرستو غوښتنه کوي.
د خوست ښار مرکزی چوک په ختیځ څنډه کې د یعقوبیو جامع جماعت مخې ته د سرک په منځ کې د تیر شوې ویالې په غاړه لسګونه ناست کاریګر دې ته منتظر دي چې یو څوک به یې د یوې ورځې مزدورۍ لپاره کار ته بوزي. نږدې غرمه د خود څلوېښت کلن سیف الله په ګډون لسګونه نورو کسانو ته هم ورځنی کار نه دی پیدا شوی. د دیارلس کسیزې کورنۍ سرپرست سیف الله وایي له یوې خوا د کارونو نه پیدا دل او له بلې خوا په ښار کې د توکو د بیو د لوړوالي له امله یې تر اوسه خپلو ماشومانو ته د اختر کالي او خوراکي توکي نه دی اخیستي. سیف الله له سوداګرو د انصاف او د احتکار کوونکو په وړاندې د چارواکو د جدي چلند غوښتنه کوي، خو آیا رښتیا هم ټولو سوداګرو د اختر له ځنګړو ورځو په استفادې د توکو بیل وړې کړې؟ دا پوښتنه مې په خوست ښار کې د شهید الله په نوم له یوه هټیوال وکړه. دی وایي د کورونا اوبه وروسته په بهرنیو هیوادونو کې د توکو د بیو لوړېدو په هیواد کې هم په نرخونو مستقیم اغېز کړی.
ځله کورونا وروسته یو دوه هیوادو ته ولاړم چې یې ازبکستان او بل یې پاکستان دی. هلته نرخونه چې زه مخکې تللم هغې په نسبت باندې تقریبا تر نمایون لوړ شوی وو، نو د هغې تاثیر دی چې افغانستان ته کوم اجناس راځي هغه دلته بیا قیمته باید خلک مجبور دي چې خرڅې کړي.
د خوست ولی ویان د طالب منګل وایي له احتکار کوونکو او هغوی چې له آزاد بازار څخه په نسمه استفاده د توکو بیل وړوي قانوني چلند کوي.
د خروالی په چوکاټ کې یو کمیسیون هم ټاکل شوی چې وخت نا وخت د بازار څخه څارنه کوي او هغه څوک چې د نرخونو د لوړو بیو په برخه کې بې انصافي کوي هغه به تر کلک څارلاندې ونیول شي.
په بهرنوي هیوادونو کې د بیو لوړیدل او په وارداتي برخه کې لا هم د محدود افغانستان پاتې کېدل هغه لاملونه دي چې د اقتصادي کارپوهانو په وینا د توکو بیې به د ډېر وخت لپاره هم داسې لوړې پاتې شي. د خوست شیخ زید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رحمت الله منګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نرخونو د کنټرول لپاره د مالیاتو د کمیدو په ګمرکونو او لویو لارو کې د شته فساد د لمنځه وړلو په صنعتي ښارګوټو کې د تولیدي مؤسساتو ایجاد او له څو هیوادونو سره د سوداګریزو چارو او ترانزیټي لارو خلاصون د حل لارې وړاندیزوي.
آزادی خزینه پر سری اجازه نور کی چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږ نیمه منځنۍ چپا او اف ام